السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب دریمه او د اکتوبر څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی الحنزاب تر دې مخکې په دوحه کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې له یو پلاوي او د سې شنبه په ورځ د جرمني د پارلمان له یو پلاوي سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع هم خبرې کړې وې. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پیل کې ازادي راډیو د 15 پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندوی ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال دی و لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې هم کابل ته تللې وه او هلته ژمنه کړې وه چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې درې تنه مشکوک کسان د دو نرخزیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی د یک شنبه په ورځ دوه نرخزیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو ووژل شول. په پاکستان کې نرخزیان ډېر کله خلک زوروي او بریدونه پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد شته چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولې دي. لوید آسټن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال خبري اعلان ته وویل چې روسیې ته د وسلو له ورکولو وروسته دا د پیونګ یانګ بل ګام دی چې اخیستی دی. ښاغلي آسټن زیاته کړه چې څېړونکي لا هم وضعیت څاري خو پیونګ یانګ به د دې نتیجې وګوري چې د روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 20 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کابل کې له پرونی 14 وروسته ایمرجنسی روغتون ته یو مړی او یو لسټاپیان لیکدول شوی. دا په تیر یو اونۍ کې د تاوتریخوالي درې مپیخه د کابل کې کیږي. اغیز څه کېدلی شي؟
او پاینده کې خلق خپل اقدامات شاید رامنسکی او هغه اقدامات دادی چې د خلکو او د طالبانو په منځ کې لوی وطن رامنسکیږي.
ترکیه کې هم د فضایی صنعت پر یو مرکز برید کې 15 تنه وژل شوی. خبرونه کې جزئیات درکوو. هرات کې مو د ډاکټرانو له کاري اعتصاب هم خبرو او کندهار کې یونیسف د شلو ښوونځیو د جوړولو هوډ کړی. ولسی هر کله کې کوي
دلته راشي موږ په خوشحالی چې د یو ستوري سبق وو یا د خط زده کې. زه په خپله خط نسته هیڅ نه لرم. پر دنیا تور سپین مې نه دی زده.
نو راپورونه هم در تل روحی لده دغه خبری مجله تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبری مجله د سر راپور ته. ترویو نه په لاند موده کې په کابل کې د توغندې او د اوبرید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر دی وی حمله ادعا وشو او په دې خار کې پرون یو 14 یو تنو واژه او یو لسې ټپیان کړل. یو شمیر کتون کې په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی 14 د یو نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې 14 کې چې له پامیر سینا ما سره د لیلامی په بازار کې د چهارشنبه د غرمې د 2 بجو خواته وشوه، یو لسنه ټپيان شوي دي او یو تن وشل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا 14 د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی. درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. له سیمې یوه عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د پیښې له ځایه نږدې 100 متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خوا ته راتلل. دوی په وینو لړلي وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یوه 3 کلن نجلۍ، یو 4 کلن هلک او یو 14 کلن هلک دی. همداراز دوی میرمنې او 16 نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته وروړل شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې ازادي جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یوه موټر د برید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو 2 تنه وشلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. د چپې د دې اونۍ د اکشن بي په ماشوم د کابل پر هوایي ټکر د توغندیو د بریټ مسولیت هم مومانه چې په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې توغندی د کابل پر هوایي ټکر لګی شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هرڅومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاري نه شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه دي.
طالبان په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له 2 ورځو راهیسې کور په کور تلاشي پیل کړی دي. طالبان تر اوسه څه نه دی ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړی دي یا یې څوک نیولې دي.
و مو ریدل چې په نږدې یو اونۍ کې په کابل کې د تاریخوالي درې پیښې شوې چې ورسته هغه د سینما پامیر په سیمه کې پرونی 14 د چتروسه همچا مسؤلیت نه دی اخیستی. خو وړاندې تر دې په غنګونه کې او پر ملکانو د ورته بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی. دا بریدونه څوک کوي او اوږد مهال کې د دوام اغیست کې د لیشي لګوراندې مې د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال محمد رادمنش وپوښتل.
اصلا په افغانستان کې د اول نتر اخیره پوری د منطقه د استخباراتو لاسته کې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي لمخنه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکوله سی سی لکه حقا ادعاگان یا شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارونو او ده ویناو لمخینه دوی ناکام دی او نکوله سی سی په افغانستان که ده طالبانو په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات شته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نکي.
رادمنش سیب طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ځپلې ده لمنځه وړي ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډیره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه تر سره کیږي سره لدې چې طالبان دا کوي چې دغه ډلې ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې بې ساري امنیت راوستلی دی؟
امنیت سمانه امنیت معنای داده سی په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات را منست نشي، اما طالبان د دوحه د موافقتنامه نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفات په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې زین استرګي پوتيي لورای اخکار سي طالبان د امنیت په مورید کې ناکام دي.
او رادمنیر سي دغه وضعیت دوام به څه غیز وکي که دغه ډول ناامني دوام پیدا کوي چاودنې کیږي انفجارونه کیږي په کابل کې د دوام غیز به پر ولس باندې شوی؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورید کې باید وویل سي دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سی افغانستان که خلکو تا بیروزگاری وی امنیت روانی نیه، ده دینا لورای اخکاری سی یقینا طالبان بزین نور مشکلات مخامخ کیجی او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامن سکی او حق اقدامات دادی سی ده خلکو او د طالبانو په منځ کې لوی وطن رامنځته کیږي.
د امنیتي او پوځي چارو شنونکي محمد رادمنش و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د کاري اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام زکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی. اعتصاب کوونکي په دغه ولایت کې د معاشونو په ورکولو کې مسؤل ادارې په بیغوري تورنوي. نور جزئیات به له سنا کاکړه وره.
پیرات ولایت کې د روغتیا مرکزونو یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د خپل عمل چدوی د طالبانو د امی روغتیا ریاست او د دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسول مؤسساتو بې غوري پولي کاری اتصاب کړی. یو شمیر اتصاب کونکو د چاشمبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسلاغه چې په تیرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د سې شنبې په ورځ د لړم میاشتې لومړۍ نیټه کاری اتصاب پیل کړ. دوه روغتیا کارکونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندوی ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو لور کولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که معاش نگرفتین.
تلور میشتی کیگه چه معاش می نده اخیسته پر دیر و سنزو که جوان کوم. منگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگه چه منگ اتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اتصاب تیدا مور کرو او آن دو خوڑو اتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که دو سابقه زا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال 8، 9، 10 میاشتو معاش نه دی حواله کړی. وایي چې د 8 او 10 میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ایم لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړی. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړی.
هرات په همې خاطر تحت اعتصاب میباشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندوی ادارې یا ادا یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې وغړي چې د هم نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1400 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاری اتصاب کړی. د دغه سرچینې د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکوونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنه کړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د هرات د عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یا ازادي راډیو ته لیږلی چې له روغتیایي کارکوونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من من حیث رئیس حتمی ولایت هرات به دفاتر محترم یونس
ما د هرات ولایت د عام روغتیا رئیس په توګه د یونسف او دبلیو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغه ادارو وعده کړي چې دا ستونزې به حل کړي. له دې عمله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه دی ډډه وکړي.
هغه اسناد چې ازادي راډیو ته رسیدلی ښیي چې د تورغونډۍ، روانشان، جامع نواباد، انجیل، سرچا، کشک، سنگ کوتل روغتیایي مرکزونو او د غوریان، شیندن، پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته به بیرته راستانه شو. اوس به ورشو د سیمې یوې موضوع ته، هغه دا چې د ترکیې پلازمینې انقره ته څیرمه د فضایي صنعت پر یوه مرکز د برید له امله د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویل چې دوه برید کوونکي وژل دي. تر اوسه کوم چا یا کومه ډله د برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي صنعت پر یوه شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردی ملشو هوایی بریدونه کړی دي او ترکیه وایي چې د پرونی برید تر شا هم همدا کوردی ملشی دي. تفصیل له احمد شبراورو.
دوه وسلوالو د ترکیه د فضایي صنعت پر یو مرکز چهارشنبه حمله وکړه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پارلیکایا په اکسپانیا په خاني ټویټر کې لیکلی دي چې دا ترورستي برید د ترکیه پر فضایي دفاعي تاسیساتو انقره ته چیرمه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. رویټرز اژانس د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دا برید د کردستان د کارګر غیر قانوني ګوند یا پی کی کی په څیر دی. ترکیه پی کی کی د یو غیر قانوني ترهګر سازمان په توګه پیشنی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د دې برید د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. ترکیش اتوریټیز اس دی سېډ ار انویسټیګټینګ دیس اس ا پاسیبل ټیرست اټک. دی وی لرنګ چې ترکی چارواکو ویل دي د حمله د یو احتمالي ترهګریز برید په ډول وڅېړل شي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي، موږ دا تاوتریخواله په کلکه غندو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په روسیه کې د بریکس هیوادو په غونډه کې د حمله وغندله او دا یو ترهګریز برید وباله. د حمله اروپایي ټولنې، روسیا او ناتو هم غندلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، په هغو کې ښکاري چې دوه برید کوونکي چې وسلې ورسره دي له یوې ښځې سرودانۍ ته د ننوتو په حال کې دي. د ترکیه کورنیو رسنیو د یوه ځانوژونکي برید خبرونه هم خپره کړي دي، خو ترکیه چارواکو دا خبر رد کړی دی. رویټرز اژانس دایني شاهدانو په وینا لیکلی دي چې د دې تاسیساتو کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شول، خو د دې لپاره چې له ورسره چاودنه اوریدل شوې وه دې کارکوونکو ته 2 ساعته اجازه ورنکړل شوه چې بهر ووځي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو او پیغامونه لرو. د غراز بعد بریکس د پرونی غونډې د دوام پاړه ووري، خو اوس راځو دې ته چې یونیسف وایي چې په کندهار کې 40 خونځي جوړوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په مالی ملاتړ د 40 خونځي د کندهار په 1112 کې د 1.8 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. تفصیل به له محمد صادق رښتینی وورو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مرستیال اکرام شاه سیم وایي د یونیسف یا د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په مالی ملاتړ د دې ولایت په 1112 کې د 40 شونځو لپاره ودانی جوړیږي چې په هر شونځي باندې 8.9 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د نوموړي په وینا په یاد شونځو کې به 2000 زده کوونکو ته د زده کړو زمينه برابر شي او پر اتلونکو شپږ میاشتو کې به یې چاري بشپړې شي.
تقریبا په کندهار کې 40 شونځي جوړیږي په 1112 کې. نو دا 40 شونځي تقریبا 2000 کسانو شاګردان د خوندیتوب ظرفیت لري او په شپږ میاشت کې انشاءالله کارت انشاء آماده کیږي.
د یونیسف مالی ملاتړ د دې ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لړۍ په سپین بولدک ولسوالۍ کې له ناوي سیمې څخه پیل شوه. په دې سیمه کې تر اوسه د ښوونځي لپاره هیڅ تعلیمي ودانۍ نه وه او ماشومانو یې په آزاد فضا کې تر شنه اسمان لاندې او یا هم په مسجدونو کې زده کړې کولې. اته محمد اواج عبدالغفور چې د سپین بولدک ولسوالۍ د همدې سیمې اوسیدونکي دی وایي د ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو ډېر خوښ دي او د نورو پرمختیایي پروژو غوښتنه هم کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو، په دې ډېر موږ خوشبینه یو. موږ علاقه چې ده ډېره ځپلې ده د وخت څخه ګرد شنانو له ایله ځغاستو څوک داسې ولاړ څه دلته راشي موږ په خوشحاله یو چې د تورې سبق وي یا د خط زده کې. زه په خپله خط نسته هېڅ نه لرم، پر دنیا تور سپین مې نه دی زده.
مکتبونه چې جوړېږي موږ ډېر خوشحاله یو، موږ کینان په امن کې تعلیم ورته کوي بچیانو ته. دا مکتبونه نه وو، مرادونه ګراس برابر نیول په کورو کې به سره جنګونه وو، لاسونه وچګرونه ککرې به سره ماتولې. وچ سهاره وو چې خپل مکتب له راځي، خپل دغه لري خپل تعلیم کوي. موږ هر چا څه خوشحاله خدای پاک دې وزونه ورکړي.
په تیر څو کلونو کې د جګړو نامنیو او غیر متوازن انکشاف له امله د کندهار په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ښوونځیو ته ودانۍ نه دي جوړې سوي. خلک هیله لري چې مرستندوی بنسټونه د ماشومانو د زده کړو لپاره مناسب تعلیمي چاپیریال برابر کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې به په همدې شمیرو ستاسو راستول شوي پیغامونه درته خبرو کو. خو اوس ورزو دې ته چې په کازان کې پرون د بریکس د درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ وه. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
کازان د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت استازي نه بلل شوي، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو تر څنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هم مهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دوړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنۍ غونډه د سې شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دېرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او په رسمیت پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي. خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازونو شتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي. خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هېوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو نور هم پیاوړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هېوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیه، هند او چین یې لومړني غړي وه. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هېوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
مرور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته چې زموږه واتس اپ شمیره ته مو را لګلې.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بینه افغان نه پکتکان دل تور ور دي. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخی ډیر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډیر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره د موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي، ډیر مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ او خوشحاله د ایناب خانې پکتیکانه. د هرات په اړه به زه روایم چې واقعا خلک اوس هم مرسته ته ډېره اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ده ورسوي. که څه هم ورسوي دي، خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي، په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي، ورته نور مرسته سره وسي. زمه را روان ده، کورو بندوبست باید وسي. موسو پام ورته وونه کې ورته را روان زمه به ډېر ستونزه کوي، نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخت نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارغ پهږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره د دغه سهرنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار آغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کوي. فرشته جان، ستړی مشه.